پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري نوري هر کله کوم په دې خبری خپرونه کې به واوري چې په قطر کې د طالبان او د امریکایي ترمنځ خبرې دوام لري. لدې خبرو سره په یو وخت امریکایي لوړ پوړو جنرالانو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل څرګندونې کړې. په دې اړه د افغانستان د حکومت عدل اکسلام الله دغه راز د کارپوهانو نظرونه دراوړو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی د خبرونه اوروي.
د امریکا د ځواکونو یو لوی قومندان ویلي وسلوال طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي دا یقین دوی ته ورکړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو پناه ځای نه بدلېږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره مالدووا ته ځي او د اوکراین په لویدیځ کې د یو ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. پوره خبرونه واوري. د رپورټونو پر اساس دا سیستم ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي وو چې خبرې تر نیمې شپې پورې روانې وي او د مهمو مسایلو په برخه کې پرمختګ شوی، خو هغه د دې پرمختګونو جزئیات نه وو ورکړي. د شاهین په وینا په پرونیو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي ظلمی خلیلزاد هم برخه درلوده. شاهین ویلی و چې دا خبرې به چې د دواړو خواو خبرې به نن مفشین پیوه بجه بیا پیل سی، البته د قطر په وخت. د بلې خوا د فرانس پرس خبری اژانس په پاکستان کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکړی چې د طالبانو د شورا ټولو غړو ته له امریکایي چارواکو سره د موافقې یوه مسویده رسېدلې او دوی د ارزونې په حال کې دي. خو د طالبانو د قومندان یادونه کړې چې دا ارزونه ښایي یوه یا دوه ورځې وخت ونیسي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د حکومت خاص استازي ظلمی خلیلزاد هم د دې رپورټ په اړه لا تروسه غبرګون نه دی څرګند کړی. د امریکا یو پوځي جنرال وای طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناه ځای نه بدلېږي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ټانفورد دا خبره پرون خبري اعلان ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د مرکچي ډلې او طالبانو ترمنځ مذاکره بېګا تر نیمې شپې پورې روانې وي او تمه ده چې نن بیا له سره پیل شي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو په کونړ کې په هوایي حملو کې د داعش د ډلې 12 وسلوال وژلې دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن شیرین آغا یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو د حملې تېره شپه د کونړ د څوکۍ او چپې درې ولسوالیو په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش ډلې پر مرکزونو وکړې. شاغل یوسفزی وویل د وژل سوو کسانو هویت لا نه دی څرګند سوی، خو په حمله کې ولسی خلک نه دي زخمیان سوي. څوکۍ او چپه دره د کونړ هغه ولسوالۍ دي چې د حکومت د نفوذ له ساحې څخه وتلي دي او سږکال د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې هم پکې سوي دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره مالدووا ته ځي. هغه دوه ورځې په اوکراین کې او جان بولتون په دې سفر کې بیلاروس ته هم روان دی. هغه د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په څو کلونو کې چشیناو ته سفر کوي. تر هغه مخکې جو بایدن چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال و مالدووا ته تللی و. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 14مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبری اژانس ته یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له چینایي او روسي لوري سره د مایک پنس بحثونه به پر ملي امنیت او پارکټیک سرکل کې یا د شمال په قطب کې د روسیې او چین د یرغلګرو فعالیتونو په اړه متمرکز وي. مایک پنس د سپتمبر په 3مه نیټه حرکت کوي او آیرلند او بریتانیا ته هم تک په مخ کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو پارکټیک کې د روسیې د خصمانه فعالیت له امله مکررن اندېښنه څرګنده کړې ده. پارکټیک کې د هوا د حرارت د درجې د لوړېدو او د یخي د ویل کېدو له امله زیات هیوادونه د منرالونو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یو ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. په مړو کې یو ماشوم هم دی. د اوکراین د دولت د بیړنیو حالاتو ادارې نن ویلي چې پیښه تېره شپه سوې ده. چارواکو په پیل کې ویلي وو چې یو وګړی وژل سوی دی. د اوکراین په لویف سیمه کې حکومتي چارواکو ویلي چې دا ډېر امکان لري چې پیښه به د طبیعي ګاز د چاودلو له امله رامنځته شوې وي. د چاودنې له امله یوه څلور پوړیزه ودانۍ له زیرخانې تر وروستي پوړه ټوله تخریب شوې ده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې د خلکو د ژغورنې عملیات یې بشپړ کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو پر دوه شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندیو پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېل وو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون ویلي چې د یوې شبکې مرکز په هانګ کانګ کې جوړ شوی و څو د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو له بندیزونو ځان پټ کړي. د وزارت ویلي چې شبکې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره د ایران له سپای پاسداران انقلاب ځواک سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټکنالوژي او تجهیزات اخیستل. دا مهم خبرنا.
له فرشته جلال زینم نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کډ او زین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو ضدونه قیص څرګندونې په دې اساس شرایطو کې د سولې پر روانو مذاکراتو څه اغیز لرلی شي؟
زمونږ په باور ضد نقیص خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی.
زه په دې عقیده یم چې دا خپله داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي دا چې د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ ناامنې شوي. د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته.
موږ د ښوونکو غوښتنه ځینې وکړله. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور.
دا د هلمند په پوهنې د رئیس غږو چې د پوهنې پر وزارت انتقاد کوي چې په امنو سیمو کې شاوخوا اویا ښوونځي تړلي خو ورته امکانات نه برابروي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړو انتقادونه.
دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي. ولې په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې دی، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې ایران ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هرې راتلونکې موافقې یو جز وي. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څخه صاف او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نورياس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه په دې وروستیو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلي، لوړ پوړي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې بېلابېلې څرګندونې کوي. د امریکایي پوځي جنرال وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د افراطیونو په پناه ځای نه بدلېږي. دا خبره د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف دانفورد کړې ده. دا هغه موضوع ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې هم له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. دا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو له دوام سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لوړ پوړي امریکایي چارواکي من جمله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بېلابېلې څرګندونې کوي. تر شاید څه علتونه موجود دي په دې اړه خاطر پردیس له یو شمېر کارپوهانو او دغه راز د جمهوري ریاست له ویاند صدیق صدیقي سره غږېدلی. همدا شېبه د کابل له سټډیو را سره دی. خاطر پردیس، په دې اړه جمهوری ریاست سوی او دغه راس کارپوهان سوی چې ولې په دغه اساس مرحله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یا د استلو په اړه چارواکي بیلابیل څرګندونې کوي، آیا دا به د سولې پر بهیر اغیز وکړي؟ دوی سوی
مننه نوری صاحب، په داس حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکو زده نقیز څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په باور زده نقیز خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم سی او یا تفاوت پکې راشي؟ اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې انوزم تجهیزات سته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې سته، او زموږ د پاره هم د افغانستان او هم د امریکې د پاره مشترک تهدید دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې وسمهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول محلویش نشته، خو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا ویلي باور لري چې هیواد وکولی شي له افغانستان خپل یو ډیره برخه سرتیري وباسي او هم ډاډمن کړي چې له دې هیواد بیا پر امریکا تروریستي حملې نه کیږي. ښاغلی ترامپ د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د جی و هیوادونو د غونډې په یو څنډه کې خبریالانو سره خبرو پر مهال ویلي چې زماني محلویش نشته، هر غڅ چې کیږي بیړه ورته نه لري. همداشان د امریکا د لوی درې سیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف دونفور په پینټاګون کې وی خبري غونډې ته ویلي دي چې له افغانستان د ټولو اکرو استلوبه لو وخت مخکې عمل دی، خو وس پختنه ده چې په وسنۍ او حساسو شرایطو کې دغه ډول زده نقیص څرګندونې څه معنا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستي شي کنه. د سیاسي چارو شونون کې وحید مجدی د افغان حکومت لپاره غولون کې بولی
دا چې خبرې کله کېږي شاید دلیل دا وي چې دوی غواړي چې د روحیه خرابول شي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته شي، حکومت له منځه لاړ نه شي. د دې لپاره چې کله کله داسې خبرې کېږي تاسو هغه باندې توجه ونه کړئ. نو په طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه، او مخکې نه مخکې طالبان له دې خبرې څخه دوی پشا شوی وای.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دغه خبرو یو مهمه برخه ګڼل کیږي. بلې نوري صاحب،
بلې خاطر پردیس لتاسو نه مننه. په وروستیو کې مو هم ورته اشاره وکړه چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې دوام لري، و د خبرو مهم ټکی هم له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده. په قطر کې خبرې نه هم پړاو خبرې ډېرې ځنډنې شوې په دې وروستیو کې. البته تیرو درې ورځو کې ډېرو رسنیو ویلي چې د دې خبرو په نتیجه کې یو وروستی تفاهم لیک یا نهایی شوی دی، خو ازادي راډیو سره د دوړو لورو سرچینو په نیولو تماسونو کې ویلي چې خبرې تر اوسه پورې نهایی شوی نه دي، وروسته تفاهم نه دی ترلاسه شوی، بیا هم نن خبرې دوام لري. بیا هم د موضوع زموږ بل خبريال اکرم الله اکرم تعقیب کړی ده. اکرم صاحب، د دوړو لورو لخوا څه ویل شوی؟ دوی څه وایي چې دا خبرې په کوم مرحله کې ویل کیږي چې ډېر حساس مرحله ته او یو باز ځینې ډېر ناسیس شیان پاتې دي چې په هغو باندې دوی خبرې کوي؟ کوی شي اوریدونکو ته ووایي چې خبرې څه ډول مختزي؟
ډېره مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل سره له دې چې یو شمېر رسنیو راپورونه خپره کړي چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوې ده او نه هم پړاو خبرې پای ته رسېدلې دي، خو دواړو لوري چې موږ سره خبرې وکړي وایي چې خبرې نن هم جریان لري او معلومه نه ده چې کله پای ته رسیږي. سهیل شاهین تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د شپې تر 2:30 بجو پورې دغه خبرو دوام وکړ، او نن ورځې خودلې و چې
نن به هم خبري وشي او په مهمو ټکو باندې به پرمختګ رامنځته شي. تیر ورځ چې شاهین سره په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین سره ما خبري وکړه، هغه ټکی یاد نه کړ چې په کوم ټکو باندې په کوم موارد باندې لا تر اوسه دوی یعنی تقریبا مخالفت لري، سره لدی چې هغه ته د مخالفت نوم ورنه کول چې موافقه ته پندې ورسېدلی، دا ټکی یاد نه کړ. خو ویل چې ډیر ژر به دغه ټکی چې دوی په موافقه نه ده کړې په دې باندې بحثونه کیږي، دا به موافقه به پیری وشي. یو بل مهم شی چې نوري صاحب د سویل شاهین په خبرو کې وو، هغه دا چې ویل چې دغه موافقه نهایی هم شي بیا به دواړه لوري د خپل مشرانو سره د دغه نهم پړاو د خبرو جزئیات شریکوي، د بحثونو جزئیات به شریکوي او لاغه وروسته بیا تفاهم صورت نشي. په قطر کې زینو سرچینو آزادی راډیو ته تایید کړی چې ننم خبري جریان لري او دا معلومه نه ده چې کله به پاتې ورسیږي. بلی نور صاحب،
بلی اکرم صاحب، مننه. قدر من اوریدونکو، مخکې مو واورېدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې دي. یو مهم جزء هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلی، دا هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې لوړ پوړو امریکایي چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړي دي. یو شمېر ویلي چې یو شمېر ځواکونه به هلته پاتې شي، ځینو ویلي چې ځواکونه به ووزي او طالبان به ضمانت ورکوي. په دې اړه بیا هم زموږ خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکي کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکایي چارواکو لوړ پوړو چارواکو دغه ضد نقیض څرګندونې څه معنا لري؟
زه په دې عقیده یم چې دا خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته، په ډېره خواشینۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراټان، خپل جمهوري خواهان، بیا خپله دا نظامیان، استخباراتي کړۍ ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع. د افغانستان کې پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسېده، مګر لا ولې ورزنه چې تم قدرت رسیدلې دی، لمر ورزنه د احساسيږي او قوي احساسيږي چې حالت اختلافات ډیر قوي دي. نو دا دلیل امدا ده د فکوم چې هغه معقول نظر امغه دی چې دی وایي چې واځته په کتو باید دا کار وسی.
بل رنجور سپ تاسو هم اشاره ورته درلودله، اوس می پوښتنه دا ده چې دغه روان وضعیت په کتو سره چې الته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنز د سولې خبري روانې دي، دغه ډول څرګندونې به په هغه خبرو باندې څومره تاثیر پرې خودلې وشي؟
نو د فکر مګ طالبانو د وېرې شمه د ترامپ خبرې مهمې دي، موږ خپل خبرې مخکې بیایو. دا نو د توافق تمې پورې مربوط دي چې په کې راوړې دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري، نو او د فکر مګ چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي.
د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبرو. او اوس هم اقتصادي خبرونه او اصل وصال اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د ځمکو د هوارولو څخه باندې سل دستګاوي لیزر لیول د شپږ ولایتونو په کروندګرو وویشي. د دې وزارت ویان اکبر استمی وایي د دغو دستګاو په وسیله به هر کال 200,000 جریبه ځمکه د کار لپاره هوار شي چې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي ترڅنګ په حاصلاتو کې به هم زیاتوالی راولي. ښاغلی رستمی وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت تیر کال هم د یو شمېر ولایتونو په کروندګرو د ځمکو د هوارولو اتیا دستګاوي ویشلې وې. د ځمکو د هوارولو یادې دستګاوې به سکل د بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنګان او کاپیسا ولایت په کروندګرو وویشل شي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په پام کې ده چې د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د 2250 میټریک ټنو موادو د ساتنې لپاره یوه لویه سړکونه جوړه شي. د دغه بورډ رئیس رحمدین اجیاغا ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړکونه د 8.5 لک ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ورسره به د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د تازه میوه او نورو حاصلاتو د خرابېدو مخه ونیول شي. هغه وایي د تازه میوه او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د دا شان سړکونو جوړولو ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
دا د هرات د ګذرې ولسوالۍ د باغدارانو او همدارنګه د دغه دپاره ډېر ارزښت لري، په دې خاطر چې هلته دغه مواد ذخیره کېږي او په لږ څه مودې وروسته دا یا خارج شه یا خپله په دغه ښار کې پکارېږي.
او نن د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنۍ واسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاؤنډ څلور نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه پنځه نوي افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو لپی یو ستډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. او سمې واسمې زنړيواله موضوع، ایران وایي امریکا غوړي له ایران سره خبري وکړي، لومړی د ایران خلاف اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د خبرې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کړی دی. زما همکار اسمت سروان سره په ستډیو کې دی. سروان صاحب، لومړی د ښاغلي ظریف د څرګندونو نور جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ډېر مننه نوري صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن پنجشنبه وویل که امریکا غواړي له ایران سره خبرې وکړي، نو باید د 2015 میلادي کال اتمی موافقه رعایت کړي او د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم د ده په وینا پای ته ورسوي. ایران هغو بندیزونو ته چې امریکا پر دغه هیواد لګولی دي، دې ته د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم وایي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ وروسته له دې لا زیات شو چې تېر کال د امریکا ولسمشر د ایران له اتمی موافقې ووته. په عین حال کې ایران په تدریج د هغو شرایطو سرغړونه کوي چې د 2015 میلادي کال په اتمی موافقه کې له امریکا او نورو قدرتونو سره منلی وو.
امریکا په دې وروستیو کې د ایران له ولسمشر سره خبرو ته تیاری ښودلې. البته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ، آیا جواد ظریف په دې څرګندونو سره چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکا وړاندیز ته منفي ځواب ویلی؟
همداسې ښکاري نوري صاحب، ځکه چې ده ویلي چې ایران له امریکا سره اوږدې خبرې کړي، ورسره موافقې ته رسېدلی. البته اشاره د 2015 میلادي کال اتمی موافقې ته ده چې دواړو خواوو بلکې څو خواوو اوږدې خبرې وکړي. د همداراز ویلي چې ایران له امریکا او نورو سره موافقې ته رسېدلی، نو مخکې تر دې چې له ایران سره نورې خبرې وکړي باید لومړی موافقه عملي شي. د اتمی موافقه منظور ده ایران لا هم د نړۍ له نورو قدرتونو سره چې په اتمی موافقه کې شامل و خبرو ته دوام ورکوي. جواد ظریف وایي که امریکا غواړي چې بیرته خونی ته داخل شي، نو باید ټیکټ واخلي او د ټیکټ بیه داده چې موافقه ومني. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر د چهارشنبه په ورځ یو ور بیا په ایران شخ وکړ چې د دې لپاره چې په خلیج کې دا کړکیچ نرم شي، کم شي، نو له امریکا سره د خبرو ته داخل شي او امریکا سره د خبرې وکړي.
بله اسمت سرمان، تاسو مننه. قدر من اوریدونکو و مورد چې ایران بیا هم ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هر راتلونکي موافقه یو جزء وي.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازدی را سر و سی او ترنور و زر در افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
د پکتیا د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ او ځینې عمومي لارې ناامنه شوې دي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د پکتیا یو شمېر اوسېدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل، هم مهاله د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیسو ته ورتر غړي دي، چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشي توانیدلی چې د ښار او یو شمېر لویو لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي.
پکتیا کې ولې نامنه یې له پخوا نه زیاتې شوې؟ دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي، دوی باید د لویو لارو امنیت ونیسی، دوی باید د ښار امنیت ونیسی. ولی په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې ده، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
خو د پکتیا د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون قومندان خان الله شجاع بیا وایي چې د نوي مسؤلیت په پیلېدو سره هڅه کړې چې د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه هماهنګي زیاته کړي او شته ټولې بې باورۍ او ستونزې له منځه یوسي.
امروز هماهنګي کې وجود داره در هیڅ وخت مقطع تاریخ وجود نداشت.
و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان همی است. اما ما بعضی گپای بسیار خورد است که او را ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه سمر بخش و خوبی خواهد داشت.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت ازادی رډیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبری په کچه هماهنګي زیاته شوې چې له عمله یې په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی.
په پکتیا ولایت کې میشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري. د دې ښه بیلګه د جګړې په ډګر کې د دوی ګډې لاسته راوړنې دي.
په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو د جنوب ختیځ زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشر زو ټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینې غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په ښه شان نیولې و چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ یې ورکړ چې د راتلونکو ولسمشر زو ټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتوالي د علتونو په باب مو واورېدل. هلمند ته ځو. د هلمند په ډېرو ناامنو سیمو کې چې کلونه کلونه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په لسګونو ښوونځي تړلي، خو د هلمند په امنو سیمو کې هم له اویا او زیات ښوونځي تړل شوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د پوهنې وزارت ورته امکانات نه برابروي. په هلمند کې ویل کېږي نږدې 200 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دای پر رپورت لري.
د هلمند په بیلابیل ولسوالیو کې د درو او اتلولو ښوونځیو څخه اکثره د نږدې 30 کلونو راهیسې بند دي. د دې ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دغه ښوونځیو ډېرې په شمالي ولسوالیو کې له دې جملې په موساکله، سنګین، باغران، نوزاد او واشیر کې دي. د هلمند ولایتي شورا وایي د خلکو او طالبانو د امدګۍ سره سره په دې ولایت کې د درو او اتلولو ښوونځیو بند ساتل دستوري کار دی. د شورا رئیس عطاول افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې پر وزیر تور پورې کړ چې د مور او مېرې چلند کوي او د دې ولایت امکانات او سهم په نورو ولایتونو خوري.
موږ د ښوونکو غوښتنه جینې وکړله. دوه واره مو د رئیس صاحب جمهور څخه خپله دا غوښتنه وکړه. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور دي، کوم مشکل نه لرم. اما دا یک طرفه قضاوت چې وزیر صاحب د معرف کوي و نور ولایتو ته امکانات برابر کړي دي. د هلمند ولایت سره د مور او مېرې سلوک کوي او موږ ته دغه امکانات نه دي برابر کړي. د هلمند د خلکو د یو استازي په اسمو غوښتنه جینې داده چې که رښتیا ځان ته د معرف وزیر وایه نو د رئیس صاحب جمهور خبره عملي کړه. زموږ سره دغه کم امکانات چې شته او زموږ قانوني حق دی، دا قانوني حق مو راکړه.
سره له دې چې د حکومت د دې نوي دورې په لومړیو کې ګڼ شمېر ښوونځي د یو شمېر وسلوالو لخوا وسوځول سول او ګڼ نور د زده کوونکو پر مخ بند سول، خو په دې وروستیو څو کلونو کې لسګونه هغه ښوونځي د طالبانو تر نظارت لاندې فعال دي چې د دوی په سیمو کې دي. د هلمند مدني فعالان نظر محمد رودی او عبدالحق ځواکمن وایي که د درو اویا ښوونځیو دپاره چې د نه امکاناتو له امله تړلي دي معارف وزارت توجه ونه کړي، په لاریونونو به لاس پورې کړي.
په داسې حال کې زموږ اویا ښوونځي غیر فعاله دي چې طالبان هم کومه ستونزه نه ورسره لري او حتی هغه همکاري هم ورسره کوي په دې برخه کې. او زموږ شپږ لکه ماشومان بې برخې دي د زده کړو څخه. واقعیا دا زموږ په حق کې یو ستر ظلم دی چې په دومره زیاته اندازه واجدي شرایط ماشومان مو بې زده کړې ګرځي.
موږ پر دې وزیر باندې انتقاد لرو، پر تیرو وزیرانو باندې هم انتقاد لرو او موږ پر مرکزي حکومت باندې غږ کوو که چیرې د هلمند عرفته توجه ونیسي، خاصتا شمالي ولسوالۍ چې تقریبا په 15 کلونو کې به برخې سوي دي، که ونیسي موږ به په لارینونو مظاهرو باندې لاس پورې کو.
که د یوې خوا د نه امکاناتو له امله د هلمند درو اویا ښوونځي تړلې دي، له بلې خوا نږدې 200 ماشومان د بېلابېلو دلایلو په خاطر چې یو دلیل پکې تړلي ښوونځي دي مکتبونو ته رسېدل. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال وایي که د پوهنې وزارت د دوی سره کړي ژمنې پر ځای کړي، حاضر دي چې په 2 ورځو کې درو اویا بند ښوونځي پرانیزي. محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښوونځي د پرانیستلو مخالفت نه کوي. د سیمې خلک یې هم غوښتنه لري او دوی هم د نظارت او اکمال اتوان لري.
پروسه کال مشته د پوهنې وزارت د بند ښوونځي د لپاره 450 معلمین راکړي دي چې هغه 450 معلمین هم قراردادونه د پوهنې وزارت ته لیږل سوي دي، د پوهنې وزیر صاحب امضا کړي دي، انکشافي بودجې ته تسلیم سوي دي، وزارت مالیې ته تللي دي، قراردادونه زموږ سره پیرمن موجود دي، پراته دي، خو بس د بودجې و انتقال ته انتظار وي چې نن یا سبا به بودجې را انتقال سي. بر علاوه د هغه څخه موږ 164 نوي معلمین هم استخدام کړي دي، ولې 164 نور هم استخداموو.
په هلمند کې ټول 423 ښوونځي دي چې اکثره یې په مرکز لشکرګاه، ګرشک او مرکزي ولسوالیو کې دي چې د نفوس له مخې خورا ډکې دي. خو په لرو پرتو سیمو کې سره له دې چې معارف او طالبان د ښوونځیو د خلاصوالي خبرې کوي، خو خپلواکې ادارې او سرچینې د هغوی د کیفیت او د تدریس د ښه بهیر تضمین نشي کولی. ممدلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په امنو سیمو کې د ښوونې د ستونزو په باب مو راپور واورئ. دا هم ستاسو څو پیغامونه د افغان بي سیمه 1300 شمېرې لاره استولي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي.